السلام علیکم د سحر وبچی دی زه رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو تر ابولم. نن پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د ثور شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مئی میاشت له شپاړسمې سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان حکومت وی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روسیې د اندېښنې په ځواب کې وایي چې د نړیوال او په همکارۍ او د سیمې د هیوادونو په سطحه به د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ کړکېچ ته په پام د امریکا د استازو د جرګې مشر په واشنگټن غږ کړی چې جګړې ته داخل نشي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د افغان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ور وپیژني. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړي ویزې د سپتمبر تر 10 هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغې پخواني مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو له ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر راډیو نږدې دوه اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 80 په سلو کې ویزې ګرځولې دي. تیر کال امریکا 1,650 ویزې افغانانو ته ورکړې. وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی د دې جمناسیوم د ډبرې د ایښودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي د لوبو لپاره یو عصري ځای پیدا کړي. دا جمناسیوم په 3500 متره مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیوم کې ټاکل شوی ده چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیوم یو چارې به د جوړېدو چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي یو بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوا یې د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړي دي. دغه لیګ ته به نور افغان لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلونو لږ عمر ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهورو لوبډلو څخه معرفي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورنه کړه چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکېچ زیاتوي. ظریف وویل د امریکا لخوا د وضعیت پیچلی کول د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی او زیاته کړه چې نړیوالو څارونکو ویلي چې ایران دا موافقه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په جون میاشت کې له دې موافقې ووت او انتقاد یې وکړ چې د دې موافقې شرطونه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیاتوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د خپل سفارت هغو مامورانو ته چې اساسي او اړینې دندې نه لري له دې هېواد څخه د وتلو امر کړی دی. خو متحده ایالاتو او ایران دواړو ټینګار کړی دی چې جګړه نه غواړي او ولسمشر ټرمپ له ایراني چارواکو غوښتي چې مذاکراتو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 10 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلین سره د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورني سیاست شرایط اجازه ورکړي، روسیا دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي او مقابل لوری هم دې ته حاضر دی.
могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем.
دی وی زی د خپلو امریکای شریکانو چمتواله ل روسیې سره د اړیکو د خکېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سې شنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته هم ویلي وو چې هیله من دی د مسکو او واشنگټن اړیکې یو مخ بیرته ښه شي او د ده په باور ولسمشر ټرمپ هم دا غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ ویل چې دی غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل تر څنګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کرایسټ چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پلی کېدل یې اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښي وه او د فیسبوک له لارې یې ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کرایسټچر ښار کې پر دوو جماعتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې وژل. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مو چل اورئ. روسی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکارۍ او د سیمې د هیوادونو په کچه به د سولې لپاره هڅې وشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمېر د افغانستان د سولې په اړه ځینې اندېښنې موجودې دي.
یکی از موضوعات بحثشار موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی‌هایی که در راستا وجود داره.
یوشمیر خلک د ولسمشر انتخابات و نماندانو او ملی والی حکومت ترمنځ اختلافات و اندېښمن کړي دي، او دوی په خبره چې د افغانستان اوسنی وضعیت د خپلمنځي اختلافاتو تحمل نه لري. له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو یا د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د سې شنبې پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو.
په تېرو اتلسو کلونو کې هغه څه د باندې د سلو میلیاردو ډالرو څخه زیات دي. دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په اړه هم په همدې خبرونه کې اورئ. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. روسي چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې د اندېښنې به له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د هغې غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبرې او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلی شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهمه اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر پوتین سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریز سره نشتې دی. زموږ یو شمېر همکارۍ ډېرې عالي دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو ښه کارونه کړي دي. د تروریزم پر ضد مو ګډې هڅې کړي. دا هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولی شو او زه پوهېږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبرې وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچي کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل چې روسي چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمېر خلک د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو او ملي یووالي حکومت ترمنځ اختلافات اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یو شمېر ټینګار کوي چې د سرپرست حکومت مخالف دي او باید انتخابات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې ختم بولي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا دغه وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف چاره بللې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو د ملي یووالي حکومت ترمنځ فکری اختلافونو د عادي وګړو پر ژوند اڅویره غوړولې ده. د پلازمین یو شمیر اوسیدونکو د ملي یووالي حکومت پر بدلون او موقت حکومت ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره د دغه حکومت په دوره کې نامنی، تعصب او ټولنیز او بیعدالتي پراخه شوې ده. د پلازمین یو اوسیدونکو غلام سخی
قاتش کې یو حکومت نه وې خوبس کوم حکومت؟ حکومت عدالت اجتماعي داره، حکومت آزادی مطلق داره، حکومت تعصب ندارد. این حکومت هرچی دارد. بله حکومت موقت به یک حکومت عادل به سیاه و سفید فرق نباشه پیش.
خود کابل خار یو شمیر نور اوسیدون که بیا سرپرست حکومت د افغانستان شاتک بولی. سید ملک پسرله:
ما حکومت موقت بر ما قابل قبول نیست و ما موافق با انتخابات انتخابات یا از طرف مردم انتخاب شو، هر کسی باشه، ولا واشه دوباره شو یا کسی دیگه باشه.
دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته ختم بولي او ټینګار کوي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د حکومت د کار دوام به په هیواد کې د کړکېچ لامل وګرځي. د ولسمشریزو انتخاباتو دیارلس نوماندان د دغه شورا په چوکاټ کې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د یو سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کوي. د دغه نوماندانو له ډلې احمد ولي مسعود وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته اړینه ده چې سرپرست حکومت جوړ شي. دی وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف او ښاغلی اشرف غني ولسمشر شو او دوی ونشو کړای چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. نو له همدې امله ده چې د خلکو د باور وړ نه دی، مدیریت تر پوښتنې لاندې دی او ملي مصلحت ایجابوي چې سرپرست حکومت جوړ شي، ځکه نه کېږي چې هم یو کس د ولسمشر وي او هم نوماند چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خود افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دغو نوماندانو د دې وړاندیز په اړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي خبرګون ښودلی ویلي دي. د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه هر ډول وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف کار دی. څه موده مخکې د افغانستان سترې محکمې هم پریکړه وکړه چې ولسمشر غني د انتخاباتو د ترسره کولو تر پایه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندان چې د دغو نوماندانو د شورا غړیتوب نه لري هم وایي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د ملي یووالي حکومت عمر پای ته رسیږي او ستره محکمه د حکومت د کار د غځولو صلاحیت نه لري. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند ګلبدین حکمتیار د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل:
ستره محکمه نه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې حکومت موده او غځوي. که څه هم حزب اسلامي په دې اړه خپل وروستی موقف نه دی غوره کړی چې څه به کېږي له جوزا لومړۍ نیټې وروسته، ولې په دې اړه بحثونه روان دي چې موږ باید څه ډول موقف ونیسو.
د جوزا لومړۍ نیټې ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، هغه نیټه چې د ملي یووالي حکومت 15 کلنه کاري موده ورسره پای ته رسیږي. اوس ولیدل شي چې څنګه به د دغه ستونزې د پراخېدو مخه نیول کېږي او د حل یوه معقوله لار ورته ولټول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د راتلونکي ولسمشري انتخاباتو د نمایندانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو د اکرام الله اکرام رپورت واورید.
ازادي خبری مجله اوري.
لا ملالی بشیر وروچه د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوې ډیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیز د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې په دوامداره توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې، خو د دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته سوي دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلي کولای سي د طالبانو له یو شمېر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یوه مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا په رامنځته کولو کې ښه رول ولوبوي. ټرمپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوروړی دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیا وي، خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ټرمپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وايي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وايي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه یې وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت د هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک سوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي، ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلېږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر ډیموکراتیکه توګه پر مخ وړي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د روانې اونۍ د سې شنبې پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دغو مرستو د بیا کتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو 13 کلونو کې په ملکي برخو کې د امریکا مرستې تر 100 میلیارد ډالرو ډېر دي. د دې وزارت له ویان شمروز خان مسجدي سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د دې بیا کتنې د هدف په اړه پوښتنه ترې کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکي مرستې د افغانستان سره یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغو مرستو مؤثریت، د دغو مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کړو تر څو موږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموسه وي او په داسې مواردو باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیات شي او افغانستان خپله اقتصادي وده زیاته کړي، خپله مالی او اقتصادي ځان بسیاینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا منله، نو پاینده څو ورځو کې به دغه بررسی تر سره شي او بیا به وروسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوانو حکومتونو سره شریک شي.
بله مسیو سیب، که دغه توشي په ځنګړي ډول دغه د امریکا ملکي مرستې په افغانستان کې په کوم برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کوم برخو کې دغه مرستې کیږي؟
د نظامی برخو را دي خو په ملکي برخو کې تقریبا زمونږ ټول برخې کاغه د صحت دی، کاغه بنسټیزې چارې دي که هغه د لوړو زده کړو او یا د معارف سکتور دی او یا هم مثلا د ښې حکومتولۍ دی، د بشري حقونو دی، او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبیعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکي مرستو څخه برخمنې دي.
داسې ارقام راکولی شئ چې په تېرو اتلسو کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په همدې ملکي برخو کې چې تاسو یادونه کړې،
په تېرو اتلسو کلونو کې په دواړو برخو کې کوم ارقام چې زموږ سره موجود و، چې متاسفانه اوس دقیق رقم یې زما سره نشته دی، هغه څه د باندې د سلو میلیاردو ډالرو څخه زیات دي، او دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوي دي.
ستاسو انګېرنه څه ده چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته به په هغه کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات به سي؟
د کمېدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې د دغو مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو یې پوښتنه وکړه، هغه به د تخنیکي څېړنو یا د تخنیکي ناستو وروسته معلومېږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به وي، چې هر دوره به مختلفو سکتورونه په څو مختلفو ورځو کې تیری. نو دا یوه ډېره مفصله بحث ته ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کېږي به د می د 28مې نیټې څخه شروع کېږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسېدل او مشترکې نتیجه سره په تفاهم باندې ورسېدلو، بیا وروسته تر هغه معلومېږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي، که په مرستو په نوعیت د کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله، مسیح صاحب، یو بله پوښتنه دلته مطرح کېږي. لکه چې تاسو یادونه وکړه چې امریکا تقریبا سل میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده، نو په دې اتلسو کلونو کې د امریکا د دې مرستو سره سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیاینې ته نه دی رسېدلی؟ ولې
ګوري، په تېرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا وو چې د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه وه چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سې ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه گذاری و پانګونه وشي. همدا باعث دې شه چې په هغه اقتصادي چارو کې ورته بابل اکانومي یا د دروغو یا کاذبه اقتصادي سیستم رامنځته شم او پیسې راغلې، او کله چې خارجیان بیرته ووتل، عساکر بیرته ووتل، او د دوی سره دا پیسې بیرته ووتلې، نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا هغه پخپل ځان بسینه د مدکه سره یو کړله. نو امید مو دا دی چې د دغه تیرونو نه وروسته هر مرستې چې د هر دونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي، هغه به د افغانستان د ځان بسیاینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د بهیر په اړه مو د افغانستان د مالی وزارت د وان شمروز خان مسجدي څرګندونې واورېدې. د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د امریکا د استازو جرګې مشرې هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنګټن یې غږ کړی چې جګړې ته داخل نه شي. په دې ترڅ کې د امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکول ځنډولي او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي چې ډېره اړتیا ورته نه لیدل کېږي. جرمني هم ایران وکړ چې په لسګونو پوځي روزونکي به په سیمه کې د شخړو له امله له عراقه بهر کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبری وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثي اخیانو په بې پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د تیرو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وښوده. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سعودي هڅې زیانمنوي. د ارامکو په نوم د عربستان د تیلو شرکت ویلي دي چې دې حملې خورا لږ زیان اړولی. په داسې حال کې چې د متحد عربي اماراتو خاورې ته نږدې د دوشنبې د ورځې د څلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه لا جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفارت ټولو هغو کارکوونکو ته چې ډېره اړتیا یې نه لیدل کېږي له عراق د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګری مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمنازیم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د روسیې ولسمشر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 20 صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام سل 0.15 څپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په صفه ډول ووري او که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو .com ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو، زه دا شیبه د کوټ ولسوالۍ کې ما کوټ خایسته ولسوالۍ د دلته غرب ده. یو سپینګیره کار سره ده لده سره به وغه کې ګسته سنم څه ده یو څه کوي.
زمانو محمد غنی ده د فقیر زوی ما د کوټ د کلاجات وسیدونکو ما او شیبه ستاسو خبريال سره په خبرو لګی ما.
څه کار کوي
دلته؟ هیڅ کاروبار نشته زمونږه، بس هغه دغه زامن هم اردو کې دي او څه زامن هم شکر دی محلیانو کې دي او دغه خپل وطن ساتو بس دغه کار او کسب دی او خپل غنم کرو او خپل پټي کرو بس دغه کاروبار دی.
خپل یې نه، خپل د پټیو کاروبار کوي.
خپل د خپل پټو کاروبار کوم او زامن مې یو دوه اردو کې دي، یو شهید شو یو لاژوند دی او بل په محلیانو کې بس همدغه کاروبار هم دی. کاروبار کو دی.
څنګه دی ژوند په کوټ ولسوالۍ کې؟
کوټ ولسوالۍ کې ډېر ښه ژوند دی الحمدلله. اوس دا تاسو ګورئ څنګه په دې رزغې کې ګرځو، اوس الحمدلله دا د موږ د تور غر په خوا کې ولاړ یو کنه. تاسو موږ ګوره تور غر سره ولاړ یو، بس کلار خپل ژوند کې شکر د آرام ژوند دی.
هغه وخت کې چې جنگ ودلته څه کیسې وشوي، څه پیښې وشوي، تاسو څه کول هغه وخت؟
هغه وخت چې جنگ موږ د دې ځنه لاړو جلال آباد کې دغه شو ماجر شو او دلته به خلک رالو له څوک به د شپې را تښتېد او څوک ورځ هغه ولسوالۍ سره هغه چوک واغې چوک سره به خلق به الهلول حکو ټول پاک شو. چې سید رحمان جی دی ولسوالۍ لراغه، بس موږ ټول ور سره راغلو. هغه موږ په پاسونه موکو کسان مور کړ دغه له خیزش لم کسان ور کړ درې څلور زره کسان خیزش کې شو به راغې نه پس یو څلور سو محله نه موږ منزور کړو. نورې هر سره په خپل کور کې خپل کار او ژوند کوي خلک.
ځواني کې مو کوټ کې څکول دا هغه وخت کې څه کراته و کې چې دلته څه حال
ځواني کې اوس په خپل په مکتب کې اومد ایمل خان لیسې کې مکتب مې ویلو د دولسم سم نه خلاص شوم الحمدلله. او خبره دا چې بیا ماجور شو پاکستان له لاړو، هلته خپل مزدوري او کاروبار کول او زاده بیرته راغلی په خپل وطن کې خپاره ژوند کې خوشاله الحمدلله.
استاسو د وخت کوټ چې ماشوم ته مو کې تیر شوی چې ځوانیم کې تیر شوی له سر زمره فرق لري
اما غزه هیڅ فرق نه مې خدای نشته که په خو غوند وخت په منګه بیا خدای را وړې دي اما غزه خوشاله ژوند ورام ژوند ګور غزه نو کوم منګه پوسې ده پوری سرونه دي هغه زمونږ پوسې موږ خپل خلک پکې پراځي تلولیم سو کسان موږ د کوټ دلته دي الحمدلله په زاده کوټ ساتنه کوي
مننه خوشاله اوسې
خدای دې خیر درک سلامت
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اورید دوهمه سهارنی خبری مجله د وړاندې کولو لپاره فرشتانه گا استودیو تراغلی فرشته جانې بخیر.